السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسیګر درې بجې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2020 کال د اکتوبر شپږمه نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې یو سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان په اړه راپورونه هم لرو د دې سره سره 219 پروګرامونه د مشال آنلاین او سازونه او زنجیرونه هم لرو اوریدل یې مهي روي خلومړی رازو خبرونو ته وړاندې کوونکی ملیحا مرزاده ده
السلام علیکم تر ټولو اول د خبرونو سټکی په بلوچستان کې د واکمن ګوند اسمبلی غړو له اعلی وزیر نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وزیر اعظم عمران خان ویلي په پندورا اسنادو کې د ذکر شو هغو پاکستانیانو خلاف په کاروایی نه کیږي که تورونه ور باندې ثابت نشي او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي مشکونه پیل کړي دي په بلوچستان کې د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي یو شمیر صوبایي وزیرانو د اسمبلی غړو او اتحادیانو له وزیر اعلی جام کمال خان څخه د استعفا غوښتنه کړې د بلوچستان د خزانه وزیر ظهور بلیدی پرون په کوټه کې یو خبري هونډه ته ویل چې له بلوچستان عوامي پارټي سره اړه لرونکو د صوبایي اسمبلی شاوخوا 15 غړو پر وزیر اعلی بے باوري څرګنده کړې ده
وزیر اعلی صاحب سے ایک بار پھر
موږ یو ځل بیا د صوبے د اعلی وزیر جام کمال خان څخه غوښتنه کوو چې حالات نور د خرابېدو څخه لمخه دی هغه استعفا ورکړي او وروسته به بلوچستان او پارټي غړي بیرته سره کښینی او یو نوی قاعده ایوان به وټاکي
دوی وزیر اعلی جام کمال ته د نن مازیګر تر 15 پورې وخت ورکړي چې لخپلې چوکۍ لري شي غنی په اسمبلی کې بعد هغه پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو په ګډون په نورو لارو غور کوي د استعفا غوښتنې په خبرون کې وزیر اعلی جام کمال ویلي چې کده بلوچستان عوامي ګوند د اسمبلی ټول غړي او اتحادیان د ده پر ضد دریګي نو هله به استعفا ورکړي وزیر اعظم عمران خان ویلی که په پندورا اسنادو کې ذکر شوی پاکستانیان سپینو خطلنو پر ضد به کاروایی نه کیږي نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې کړې ده عمران خان په عین حال کې ویل چې یوه پلټنیزه څانګه جوړه کړې او که څوک ګرم وګرځول شي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي د تحقیقاتي خبریالانو نړیوال اتحاد د پندورا پیپرس په نوم د نړۍ د یو نوي هیوادونو او سیمو د 15 سنو او پخوانیو مشرانو 313 سیاستوالو او ولسي استازو پټ مالیاتي دستاویزونه خپاره کړي چې پکې د 200 پاکستانیانو نمونه هم شامل دي په دغو شاوخوا 12 میلیون اسنادو کې د ذکر شوو کسانو لخوا د بهرنیو کمپنیانو درلودل له مالیې ځان ژغورنه او په ځینو مواردو کې د تورو پیسو سپینول په ډاګه شوي دي د پاکستان مشهور ټوکمار او د ټلویزیون او سټیج اداکار عمر شریف جنازه نن ماسپخین 3 بجې د کراچۍ په کلیفټن پارک کې ادا کیږي د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې نوموړي به وروسته د عبدالله شاه غازی د مزار په احاطه کې خاورو ته سپارل کیږي عمر شریف د اکتوبر په 2مه تر اوږدې ناروغۍ وروسته د 65 کالو په عمر کې وفات شو نوموړي د پاکستان د حکومت په مرسته د علاج لپاره په ایر امبولانس کې امریکا ته وړل کېدو خو په لاره کې د طبیعت خرابېدو له امله په جرمني کې ایسار شو هلته 3 ورځې د پاتې کېدو وروسته نوموړي د نیور بګ په هسپتال کې په هکو رسید د برتانیې یو ځانګړي پلاوی په کابل کې له طالب مشرانو سره په افغانستان کې د اوسنی بشري بحران او لخصو انجنونو سره د چلند په اړه بحث کړي د برتانیې د بهرنیو چارو دفتر پرون ویل چې د سایمن ګاز په مشر پلاوی له دې جنگ ځپلي هیواده د ترهګرۍ د روزنتون جوړېدو د مخنیوي په لارو چارو هم بحث وکړ دغه پلاوی د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیالانو ملا عبدالغنی برادر او عبدالسلام حنفي په ګډون له نورو طالب مشرانو سره هم ولیدل د بیان د مخې دوی د بشري بحران له افغانستان نه د ترهګرۍ د زیږنتون جوړېدو د مخنیوي پر ارزښت او د هغو کسانو لپاره د یوې خوندي لارې په ضرورت چې له افغانستان نه وتل غواړي په لړ کې د برتانیې په ممکنه مرستې بحث وکړو او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي مشکونه پیل کړي دي انکره او باکو د نګورنو کراباغ د لانجمنې سیمې په سر د آذربایجان او آرمینیا له جګړې وروسته خپلې اړیکې پراخې کړي دي ګډ پوځي مشکونه پرون پیل شول او د اکتوبر تر 8مې به دوام ولري دا په داسې حال کې ده چې د ایران لخوا له آذربایجان سره په سرحدي سیمه کې تر پوځي مشکونو وروسته د باکو او تهران ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي د تهران لخوا د آرمینیا د ملاتړ په سر آذربایجان او ایران د ډېرې مودې راهیسې اختلافات لري د ترکیې د دفاع وزارت ویلي آرمینیا او ایران پولې ته نږدې د آذربایجان په نخجوان سیمه کې په دغو عملیاتو کې د دواړو هیوادونو کمانډو هوایي ځواک او بې پایلټ الوتکې برخه اخلي دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکاري مليحه میرزاده نوریدو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې باورید د بلوچستان واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي یو شمیر صوبایي وزیرانو د اسمبلی غړو او اتحادیانو له وزیر اعلی جام کمال څخه د نن مازیګر تر 15 بجو پورې د استعفا غوښتنه کړې ده. پرون په کوټه کې یو خبري غونډه ته په وینا کې د ګوند ناراض غړو ویل چې که وزیر اعلی خپل څوکۍ لري نشي نو په اسمبلی کې به د هغه پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو په ګډون پر نورو لارو هم غور کوي. بلخوا جام کمال ویلی چې هغه به د ګوند ناراض غړو د خوشالولو هڅه وکړي خو د یو شمیر تنو پر غوښتنه به استعفا ورنکړي. په دې اړه نور حال د کوټنا ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حکومتي جماعت بلوچستان عوام پارټي او اتحادي جماعتو غړو یو ځل بیا ویلي دي چې د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان څخه د ژوند هره طبقه خوشاله نه ده، نو په کار دی چې نوموړی په 24 ساعتو کې دننه د خپلې چوکۍ څخه استعفا ورکړي. دوی دا خبره تیر مازګر د بلوچستان اسمبلی په تالار کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړی ده. پر دې مهال د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټي لس او د اتحادي جماعت بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې یو غړی اسد بلوچ موجود و. کانفرنس په خپل وینا کې د بلوچستان او پارټي سره تړاو لرونکي صوبایي وزیر خزانه میر ظهور بلیدی وویل چې د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان څخه هیڅوک خوشاله نه دي. ډاکټران، استادان او زده کوونکي پریشان او دا وخت هم پر سړکانو په احتجاج بوخت دي. د غډول د حکومت ملاتړي جماعتونه هم د وزیر اعلی څخه ناراضه دي. نو په داسې حالاتو کې پکار دي چې اعلی وزیر استعفا ورکړي او خپل کور ته ولاړ شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خزانه وزیر میر ظهور بلیدی ګیله وکړه چې جام کمال خان د حکومت په چلولو کې کله هم د دوی پر سلا او مشوره کار نه دی کړی.
وزیر اعلی صاحب سے ایک بار پھر گوش گزار کرائیں گے کہ بجائے معاملات کو مزید بگاڑنے کے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں.
اور بلوچستان خزانے وزیر میر ظهور بلیدی وائی چمور یو ځل بیا د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان څخه غوښتنه کوي چې حالات نور د خرابېدو څخه لمخه دی هغه استعفا ورکړي او وروسته به بلوچستان عوامي پارټي غړي برته سرکشینی او یو نوی قائد ایوان به یعنی اعلی وزیر وټاکي. دغه ډول به په صوبې کې روانه او زیاتېدونکي سی بچنی ختم کړي. د بپشتری په جواب کې د بلوچستان اسمبلی ناراض غړو ول ک اعلی وزیر جام کمال خان استعفا ورنکړه، نو دوی به په بلوچستان اسمبلی کې د نوموړي په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې کړي. د صوبې اعلی وزیر دوی ورځې وړاندې د ټولنیزې رسنۍ پر پاڼه یعنی ټویټر باندې په خپل پیغام کې ویلو چې د ناراض غړو سره چې کوم اختلاف دی هغه به ډېر ژر د خبرو د لارې هوار شي. نوموړي زیاته کړې وه چې ځینې ډلې په پارټۍ کې دننه اختلافاتو ته لمن وهي، خو د ده په خبره چې دغه اختلافات به ډېر ژر د منځخه ختم سي ځکه چې بلوچستان عوامي پارټۍ یو جمهوري جماعت دی او په دې کې کله ناکله اختلافات راځي چې د یو بل د احترام سره بیا هواریږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ستمبر د میاشتې په 14 نیټه په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف لخوا د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې شوی و. د حزب اختلاف د شپاړس غړو په دستخطو باندې په دې طریقې د اعتماد کې غوښتنه سوې وه چې د بلوچستان اسمبلی غونډه دې راوبلل سي او د اعلی وزیر په ضد دې په دې طریقې د اعتماد باندې د دوی رایه واخیستل سي. خو درې ورځې وروسته د چیرمن سینر صادق سنجرانی په مشرتابه کې په یو غونډه کې د بلوچستان عوامي ګوند د ناراض غړو لخوا د صوبې والا وزیر جام کمال خان ته تر 15 ورځو پورې وخت ورکول شوی و چې هغه به د ناراض غړو کوم خفګان دی هغه به لرې کوي او چې کومې غوښتنې دی هغه به اواروي. دغه وروسته د بلوچستان ګورنر د تخنیکي ستونزو له امله هغه تحریک عدم اعتماد بیرته و اسمبلی ته لېږدولی و چې له امله به د ستمبر د میاشتې په 1 نیټه د اسمبلی امکاني غونډه کېدله، خو بیا غونډه نه وسوه. یاد وي چې د بلوچستان اسمبلی د غړو شمیره 15 ده. په هغه کې د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره د 30 غړو ملاتړ مهم دی، لکن په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د غړو شمیره یوازې 23 ده. په هغه کې جمعیت العلماء اسلام 11، بلوچستان عوامي ګوند 10، پښتونخوا ملي عوامي ګوند 1 او یو آزاد غړی نواب اسلم ریسانی شامل دي. بل خوا ته د حکومت د ملاتړو غړو شمیره 24 ده. په هغه کې بلوچستان عوامي پارټي 24، پاکستان تحریک انصاف و عوامی نیشنل ګوند 4، بلوچستان نیشنل ګوند عوامی ډله 3، هزاره ډیموکراتیک پارټي 2، جمهوری وطن پارټي 1 او یو غړی نواب ثنا الله زیری شامل دي. څوک چې د مسلم لیگ نون پر ټیکټ باندې کامیاب شوی و خو په دې وروستیو کې په پیپلز ګوند کې شامل شوی دی. د دې ناراضو غړو په وینا چې دوی سره د بلوچستان عوامی پارټي 15 غړي ورسره دي، خو اعلی وزیر ویلي دي چې د ناراضو غړو شمیره یوازې ده.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د تحقیقاتي خبريالانو نړیوال اتحاد چې د پندورا پیپرز په نامه د نړۍ د یو نوي هوادونو او سیمو د 15 سنوي په خوانیو مشرانو 313 سیاستوالو ولسی استادو پټ مالیاتي دستاویزونه خبري کړی وو، په هغه کې د 200 پاکستانیانو نمونه هم شامل دي. د اسنادو له افشا کېدو سره په مختلفو هوادونو کې سیاست تود شوې ده. په پاکستان کې هم وزیر اعظم عمران خان دی وی پلټنیز سانګي اعلان کړی چې دا به معلوموي چې آیا په پندورا اسنادو کې یاد شوو پاکستانیانو خو په غیر قانوني توګه پیسې نه دی پټې کړې. د پاکستان دوه خبريالانو عمر چیما او فخر دورانی د پاکستانیانو د مالیاتي اسنادو پلټنې کړې دي. د مشال رادیو خبريال عبدالحی کاکړ په دې اړه له عمر چیما سره ځانګړي مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته راپلم.
پہلا سوال میرا یہ ہے کہ
عمر چیما صاحب لومړی پښتنو مدا د چې تاسو چې تحقیقات کړی دي د دوه پاکستانیانو چې په کیسه سیاستوالان وزیران او پوخانی پوجان هم شامل دي د مالیاتي دستاویزونو تر افشا کېدو وروسته خو تاسو ته کومه درکنه د ترلاسه سوي؟ نه
ابي تک تو آرام سي
تر اوسه خو لا په آرام يم، خو د پاکستان د حالاتو د بدلېدو هیڅ پته نه لګیږي. البته تر اوسه پوری له کوم ستونزې سره مخامخ شوی نه يم.
ابي تو کوئی ایسا مسله پیش نه آیا.
یہ جو آپ لوگوں نے پینڈورا پیپرز
پر پینڈورا اسناد کی شاوخوا 12 ملین دستاویز بنول پدی کی دا پاکستان ہاغ چمری ول.
اچھا یہ مجھے ایگزیکٹ جس طرح آپ نے سوال کی ہے میں اس کا تو جواب
زبد دے جواب در نہ کرے سم چ دقیق ہو جمع چمرو. البتہ پر دی اساس اندازہ لگو چ پخوا دا پاکستانیان شمیر چمرو او اس چمر دی تے پخوانی ہغو زیات دی چ او سو جوڑی سی او پخوا دا شمیر 400
اس لحاظ سے تو زیادہ ہیں، تقریباً 700 کے قریب ہیں، پہلے کچھ 400 کے قریب تھے.
یہ تو بڑا عمر چیما سب تادم ری اسناد پلٹر کو گران کار دے نوتا سو ترکم کڑاؤ تیر سے ویاست.
دیکھیں مشکلات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر یہ دو ماہ یا چار ماہ
استون زدادہ چی کدا اسناد دوی ادری میاشتی ورست مخبار سی وائی نو بیا با ہم مش پا پلچنی بختو مش چی چمر کسان مندلی دی نو پا اعتماد سر نسم ویلی چی لدی ورست ہیچ داسی پاکستانی نست چی بہرانی کمپنی نلری که داسی زائی پر زائی اسم کسان وی زمج پورا حڅوی چې د یو کس په اړه څومره معلومات لرلای شو وایلرو. ضروری نه ده چې د یو کس نوم پیدا کړی او هغه د یوازې یو کمپنی ولري، بلکې د هغه زیاتم کېدای شي. کله ناکله دا نظام ډیر پیچلی وي، خلکو یو خیریه اداره جوړه کړې وي او د هغې تر شا کېدای شي ځینې کمپنیانې وي. دا ممکنه ده. ما چې 90% تحقیق کړی دی په هغه کې یو کمپنی وي، خو کله چې د پاتې 10% پلټنې کوم نو شای نور تفصیل مخته راسي چې له دې سره پلانکی او پلانکی کمپنی هم تړلې ده او د هغو په وسیله کاروبار کوي. کله چې د دې پلټنې کوو نو معلومه سي چې د دې یو شریک هم سره چې دوی ورسره په پاناما کې کاروبار کوي، نو دا یو په بل پسې تړلې زنجیر دی.
لہذا یہ ایک بڑی اس کی نا جو ہے نا وہ لیئرز بہت ساری ہوتی.
عمران خان کے حوالے سے
عمر چیما صاحب دا عمران خان پر لاہور کی دا پلرنی کور زمان پارک پہ حوالہ سر ہم خبری کیجیے چی بہرنی کمپنی یو پتہ دا عمران خان دا کور وا دا سے کس حدا.
اب ان کے کیس میں یہ تھا کہ جو دو ایک شخص تھا جس کا نام
دا فرید الدین خان پنم یو سڑائی دی دا کمپنی پاڑا خط و کتابات لدی سڑی سر کے دلی خو پتہ دا عمران خان وا. د خبريالانو نړیوال اتحاد چې کل عمران خان ته سوالونه ورولېږل نو پکې یو دا هم و چې تاسو د کور پته استعمال سوي نو موږ ته ووایي چې دا کمپنیانې د چا دي. شک دا و چې کېدای سي قانوني اجازه فرید الدین خان لري خو شاته مالک بل څوک وي، ځکه په کمپنیانو کې مشران بل څوک وي خو شاته مالکان بل څوک وي. نو عمران خان ځواب ورکړ چې زمان پارک ته د داخلي دوه دو دروازې دي، نو د دل کور سره چې بل کور دی هغه ته زمان پارک دویم ویل کیږي. یو سندس او بل کینال روډو پاسنادو کې د کینال سړک نوم لیکل شوی و. زموږ په ذهن کې بیا هم ابهام و. نو ما خپل له فرید الدین خان سره خبرې وکړې او مطمئن شوم. نو موږ پر دې له سره د بحث اراده نه و، خو زما په فکر دوی ډېر بیړه وکړه چې شایي دا فکر یې کاوه چې حسینه دا پر رسوایی بدل شي. نو ښه دی چې موږ یې په خپل افشا کړو.
پھرتی دکھائی ان کا خیال تھا جی کہ یہ پتہ نہیں کوئی سکینڈل بن جائے گا اور ہم اس کو پہلے چلوا دیں.
700 لوگ ہیں کیا
پینڈورا دستاویزونو کی چی دا کمو کسانو نمونہ راغلی نو موش تاوگنو چی ہاگو غیر قانونی کار کردی او کچنگا
دا یو غیر قانونی کار نه دی، بلکې یو داسې قانونی کار دی چې 90% غلط استعمالیږي. شی استعمال دوه ډوله دی، یو دا چې کڅوک په څلیر ساتونو کې کمپنی جوړول غواړي نو جوړولای شي او دی له اردو قوانینو ضوابط ته خلاص شي. دویم استعمال هم مثبت دی خو متنازع دی، او هغه دی له ټیکسونو ځان ساتل، ځکه له ټیکس څخه د ځان بچ کولو لپاره شرکتونه کارول کیږي. پر دې اخلاقي اعتراض دا دی چې لکه فرض کړه زه په پاکستان کې یم او د میاشت 1 کروڑ روپۍ ګټم او خواهش مې دا وي چې ټیکس ورنه کړم، نو که هر څوک زما په شان سوچ وکړي نو ریاست په کنګال شي، ځکه چې ریاست په ټیکسونو چلیږي. نو چې ریاست کمزوري شي نو هغه د خلکو د خیر شیګړي خیال نس ساتلی چې لکه بلې ګډوډي رامنځته شي،
ریاست کمزور هو جايږي، خپل شهريو کې فلو بهبود کا خیال نہیں رکھے گی، تو اوور آل ادھر ایک کیاس کریٹ ہوگا.
آخری سوال یہ عمر چیمہ صاحب، عمران خان، عمر چیمہ صاحب آخری پوچھنا کوم چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پینډورا اسنادو کې دراغلو کسانو پاړه د پلټنیز کمیشن اعلان کړی، نو ستا په خیال دا به څه نتیجه ورکړي؟
دیکھیں ایکسپیرینس سے تو امید
د مازی تجربه ته کو ګورو نو تا من لرو، خو په محتاط توګه دا هله لرلای سو چې شاید دا ځل برعکس وسی، لبد مرغه په پاکستان کې ناورینونه په چانس بدلول کیږي، یعنی د خپل مخالفینو د تنګول لپاره. کله ناکله موږ دا هم وینو چې کله غټه مسله یا بحران رامنځته شي نو پر بیانیه د کنټرول ترلاسه کولو لپاره وای هو موږ دا غواړو او کمیشن جوړ کړي، خو چې یو اونۍ تیر شي نو کیسه هېر شي، نو خلک به پر یوه او حکومت به پر بل لار روان شي.
هفته گزرته بعد میں وہ چیزیں بھول جاتی ہیں، لوگ کسی اور سائیڈ پر چل پڑتے ہیں اور گورنمنٹ بھی کسی اور سائیڈ پر چل پڑتی ہے.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ،
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
دا مشال رادیو دوریدونکو د خیبر پختونخوا په باجوړ کې پرخزو او ماشومانو د تشدد، جنسي تیری او جبري مشکک مخنیوي لپاره یو حکومتي څانګه جوړه شوې چې اغیزمن کسان خپل شکایت پکې درجول شي. دا څانګه به داسې حال کې جوړه شوې چې لراپورونو سره سم د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 6% ښځې د خپلو خاوندانو لخوا د تشدد اخکار کیږي. دغه شرح د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې 53% ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال شاهنواز ترکسیناو.
د باجوړ پولیسو د خو په دغه سیمه کې د زنانه او ماشومان د پر اولنې او ځانګړې ډیسک جوړ شوی. دغه ډیسک به د سیمه زنانه کول شي په دوی د کیدونکو کورنۍ تشدد، جنسي تیری او د جبري مشقت ښکار کېدو په ضد ریپورتونه درج کړي. د باجوړ پولیسو د ترجمان سلیمان خان لخوا میډیا ته د اکتوبر په 4 د جرشي او خبر تر مخه د پولیسو صنفي تحفظ یونټ په شپه او ورځ فعال وي، او په دغه یونټ کې به تربیه شوی پولیس غړي ډیوټي کوي. په قبایلي ضلعو کې تر دې وړاندې تیر کال د مئی په میاشت کې په پاراچینار کې همداسې ریپورټینګ سینټر یا مرکز جوړ شوی، او دغه مرکز د پخوانی فاټا یا موجوده قبایلي ضلعو ټولو اولنی مرکز و. د داسې ډیسکونو د جوړولو لپاره په کال 2014 کې په 21 اپریل پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک وینا کړې وه، او هغه ویلي چې د صوبې په 590 کې به دغه ډیسکونه جوړولی شي. هو هغه وخت فاټا ختم نه و، نو په موجوده وخت کې د دغه تڼو شمیره د 500 نه زیاته شوه. د خیبر پختونخوا صوبې په تڼو کې لدی وړاندې د زنانو لخوا داسې مقدمه درج کړي او ځینې مقدمه او شکایتونه ریپورت شوي هم، خو په قبایلي ضلعو کې بیا داسې نه و. د باجوړ وسیدونکو یو سماجی کارکونکو او خبريال فضل رحمان وای دوی تر دې وخته کومه داسې زنانه ونه لیده چې په تڼه کې د خپل ځان یا د خپل ماشوم د تشدد یا جبري مشقت په ضد ریپورت درج کړي وي. فضل رحمان د دغه ریپورتینګ نه کېدو وجوهات هم څبل شان خای، نو هغه بیا کوم قسم وجه کې دی شي؟
د زنانو باندې د تشدد پیښې وړاندې به ډېرې زیاتې وي، بیا د وخت سره دا لږې کمې شي، خو بهرحال اوس هم شتون لري. خو عام خلک دا نه ګڼي چې ګنې دا زه د زنانه سره ظلم کوم، زیاتې کوم، هغه دا خپل حق ګڼي، خپل کور والا باندې وهل، ډبول، په هغې باندې تشدد کول، او زنانه هم دا ګڼي چې ګنې دا زما د خاوند حق دی.
پاکستان کې د 2018 د سرشمیرنې تر مخه د خیبر پختونخوا صوبی آبادی 3.5 کروڑ نه زیاته ده او د قبایلي ضلعو آبادی د 500 لکو اوختي. د پاکستان بیورو آف سټیټسټیک یا شماریات ادارې لخوا د دوی په پاڼه لیکل شوي د خیبر پختونخوا په دغه آبادی کې یو کم 50% زنانه او یو 50% نارینه دي. د فاټا یا موجوده قبایلي ضلعو آبادی کې هم لیکلي دغلته هم د زنانو آبادی یو کم 50% ده. په خیبر پختونخوا کې د بلو وینز په نوم د نادولتي تنظیم صوبایي کوارډینیټر او د بشري حقوقو د تحفظ لپاره کار کوونکي قمر نسیم مشاد ریډیو ته وایي د زنانو د رپورټینګ لپاره ځانګړي ډیسک او یا ځای جوړول ډیر ښه ګام دی، ځکه د دې سره به د زنانو او ماشومانو په ضد د تشدد مخنیوی وشي. قمر نسیم زیاته کړه د 2018 نه د نارینه لپاره د ځانګړي ډیسک او یا رپورټینګ روم جوړولو خبرې روانې دي. وروسته ځینې ځایونو کې جوړ شوي هم دي خو پوره په پوره عملي شوي نه دي.
دا هیلث اینڈ ڈیموگرافک سروے رپورٹ مطابق 53% خزے صرف د خپل خاوندانو نه په کور کې وحل خوري یا په غیبانه تشدد کیږي او د کې د کورنی تشدد نور قسمونه لا شامل نه دي. نو تاسو اندازه کولای شئ چې دا تشدد به سمره هاي وي او دا چې کوم زمونږ نیولی مرج ډیسټریکټ دی په دې کې دا شرع د حکومت د خپل رپورٹ مطابق 66% دا د ماشومان سره چې کوم وایلنسز کیږي د وړوکوالي ودونو حواله سره نو دې حواله سره خیبر پختونخوا د نورو صوبونه چې کوم دی نو هغه مخکې دی.
باجوړ کلا هم په ټولو تانو کې یا بیا په پولیس لاینز خار کې نارینه پولیس غړي موجود وي او یو زنانه پولیس غړي هم پکې نشته دی. ماشاد ریډیو کوشش وکړه چې د ضلع پولیس افسر باجوړ سره رابطه وکړي خو هغه په دفتر کې موجود نه و. البته د پولیسو یو مشر چې ویلي غږی باید خبر نشي ویل موده وړاندې د باجوړ د پاره 40 زنانو پولیسو د برتی کولو اشتهار دوی جاری کړو. یوازې 2 زنانو په کې درخواستونه جمع کړو خو چې کوم محل هغوی د پولیسو د برتی د پاره تحریری ټیسټ ورکړ دواړه په ټیسټ پاس کولو کې ناکام شوي. د پولیسو دغه مشر زیاته کړه چې کله د دوی پولیس غړي په کورونو چاپی وهي لزان سره د خار هډکوارټر هسپتال نه څوک زنانه خدمتګار یا کلاس 4 نوکر بوزي چې ګنې د کور دننه د پولیسو سره ورشي او په عملیاتو کې ورسره برخه واخلي. دا هم ویل چې ممکنه ده د زنانو د ډیسک لپاره له بهر کوم زنانه پولیس غړي باجوړته وغوښتل شي. شانواز ترکزه ماشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو په کورمه کې یو شمیر هسپتالونه د مختلفو شخړو پر وخت به شوي دي. په دغو کې یو د مظفرکوټ هسپتال دی چې په 2003 کال کې د فرقیزو شخړو پر وخت ړنګ شوی وو. د یاد هسپتال په بیا جوړېدو کار شروع شوی خو دا هر څه ډیر په ورو روان دي. ځایي خلک د هسپتال ودانۍ زر جوړېدو غوښتنه کوي ځکه دوی وایي چې د علاج په لړ کې هیڅ بل سهولت نه لري. بلخوا چارواکي وایي پر هسپتال معیاري او شفاف کار روان کړي خو لږ وخت په اخلي. نور حال د تاریخ او رگزی په دې رپورت کې وګورئ.
د کورمی ځایو سیدونکو له حکومت غوښتنه کوي په مظفرکوټ کې د فرقای ځنه خاتو پر وخت تبا شوی پر ولسی روغتون د بیا جوړېدو کار زر ته زر سره تور سوي چې د صحت په لړ کې ستونزې حل شي. د مخیزو نور رحمان د چرشنبه پر ورځ مشال لډیو ته ویلي د مظفرکوټ ولسی روغتون په 2008 کال کې تبا شوی چې یو کال وړاندې ور باندې حکومت کار شروع کړي خو داسې لګیږي چې مکمل کېدل به ډېر وخت واخلي ولې چې د ودانې دیوالونه لا هم ندی خطلی
مخ کی کور پر شروع شو بیا ستے بعد بیا لگ بان شو چرن کنا نا غن اور اس اوس بیا کور پر شروع دے کور مود نا مطمئن ز کنے سلو کور روان دے کنا.
د مظفر کوٹ ول سی روختون د شلو بسترو یو غټ ہسپتال دے چ د مخ زو ٹنگے مظفر کوٹ ول چنے منگا کو بل یمینو او یوشمیر ور کوٹو کلو وسدون کو د الاس تون ز د حل لپاره حکومت په 1903 پتم کال کې جوړ کړي خو هغه په شخړو کې تړنګ دو پس لاهم نه دی فعال شوه. د پړچم کني محمد سلیم وای کله هم ماشومان او زنانه ناروغ شي نو لری زینو ته بوزي ولې چې روختونې تر لنګ دو پس د علاج لپاره بل داسې سہولت نشته.
څومره زر کېږي د هسپتال د مکمل شي څه د خلکو ته کوم مشکلات دا ساده ته سي علي زایو ته سي او ری ری هسپتالونو ته سي د غریب خلک ده څه د دیو د مشکلات ختم شي د هسپتال سره.
بلخو د صحت محکمې زایي مشر ډاکټر عنایت رحمان وای په 2019 کال کې شپږ دیش کروڑ روپے تر منظور دو پاس پر یاد روختون د بیا جوړېدو کار هم د یو اس ایډ تر نگرانۍ لاندې روان دي او زیاتوي هغه یاد غیر سرکاري اداره معیاري او شفاف کار تر سره کول غواړي نو زوري دا چې جوړدل به لګ وخت اخلي. ډاکټر عنایت رحمان دا هم وای کله چې پرختون کار مکمل شي نو درجه هم د لوړولو پلان لري ولې چې هغلته تنظیم شوی په خوانې سہولت د علاج په لړ کې د ځایي سیدونکو ضرورت نه پوره کوي.
هغه کې الډي زموږ آرمی سره میټینګ شوی، ډي سي سره میټینګ شوی، خو چون کې هغه چې پټ کارم کوي نو کنسلټنٹ راځي او هغه ګوري او بیا هغه پرو کوي بیا زی دی وجنه کار سلو دی. او چې دا کله جوړ شي نو دی کې بیا مونږ د دې خپل ایسینلی ګود ټایپ ډي په ټایپ ډي کې سلور واړی سلور سپیشلیسټي یولس پکې میډیکل افسرانی نو دا کم بنگش بیلډ چې کم دی دا به مونږ سره کور شي.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې درې د صحت بنیادی مرکزونه، یو هسپتال، درې ډیسپنسیانی او یو د مظفرکوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې په مکمله توګه وران شوي چې په دې کې زیاتره حکومت بیلټه جوړ کړي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو، د خو سوداګر له طالبانو غوښتنه کوي چې چین او نورې بهرنۍ نړۍ ته دي د هوا لارې د زنغوزیو د صادرولو سنتیاوي ورته برابر کړل شي. دوی اندېښنه څرګندوي که د افغانستان زنغوزی ژر بهر ته صادر نشي نو کیفیت یې خرابي کی. د افغانستان په نهو ولایتونو کې زنغوزی کیږي چې داخلي مارکیټ یې په خوست کې دی او له خوست کابل او بیا له هغې لارې نورې نړۍ ته صادرېږي. په دې اړه نور حال ته مشال ریډیو خبريال راکوي.
اگروی د نورو کلونو په پرتله د زنغوزي او حاصلات ډیر شوي او کیفیت یې هم ښه شوی. خو د نړیوالو هوایي پروازونو د نشټون لکبله دوی نشي کولای چین او یا نورې نړۍ ته صادر کړي. هغوی زیاتوي زنغوزي معتدل هوا ته اړتیا لري او که ژر به هر ته صادر نشي نو کیفیت زیانمنېږي. سوداګر وویل په اوس وخت کې د افغانستان د زنغوزي تر ټولو ستر مصرفونکی هیواد چین دی، خو یوه وړه برخه دوبۍ او عربي هیوادونو ته هم صادرېږي. د زنغوزه یو سوداګر خالق داد مشال را لیته وویل د زنغوزه یو د آزاد مارکیټ یو بل سوداګر ګل حبیب وویل تیر کال یو من زنغوزی په 2,40,000 کلداری وو. دا چې سخت کال به هر تلاره نشته د یو منبع یو لک کلدار ته راښکته شوې ده.
دغه زنغوزه په تیر کال کې 2,30,000 روپۍ کې ماتې وو. یس خالق په ځنګل کې وخوستې دي په یو نیم لک شپته زره ځنګل وخوستې دي. د مزدیرۍ د تکلیفینه یس دلته خرڅېږي په یو لک.
د زنغوزه یو بل سوداګر ګل محمد وایي سکال د دوی سوداوي له سره په تاوان کې دي.
نن سبا چې ډایرکټ وې یو لاک روپۍ مان وې په یو لاک نه پوسه ټوله خلک تل ودلې دي. د دې چې ورکوي سره نه نقصان نه دی. ایرپورټینه نه خلاصېږي. دا درې څلور ورځې دا ټول پنینه کې چې موږ ته دا ستونزه ده چې ایرپورټینه د افغانستان نه خلاص شي او که دغه په هوایي وي که د نر وي خو چې خلاص شي در موږ ته دا ستونزه حل شي چې دا ریټ یې لږ جګ شي خو ریم پرې کډېدو ډېره.
بلوری ته طالب چارواکی وایي چې د دوی مشرانو د زنغوزي او د صادراتو موضوع د چین سفارت د کارکونکو په ګډون د یو شمېر هیوادونو له استازو سره شریکه کړې ده. خوست ولی محمد نبی عمری ول د زنغوزي په اړه د بهرنیانو او چینایانو سره اړیکې نیول شوې دي.
په دې ارتباط باندې د خارجانو سره خصوصا د چینایانو سره تماسونه نیول شوې دي. په هغه تجارت چې مخکې کېدو راکړه ورکړه هم خصوصا د جلوزۍ په برا کې اسلامي امارت آماده دی او تاسو باید هغې ته آمادګي وښیئ. که تاسو خیال یې مخکې هم د اسلامي امارت مشرانو په کابل کې د چین د سفیر سره هم لیدلی او په دې موضوع باندې خاص بحث کړی.
محمد نبی عمری زیاته کړه دوی خپلې ټولې هڅې په کار اچولي خو که د اوس لپاره دې هڅو نتیجه ور نه کړه زموږ سوداګر باید د دې حالت زغم ولري. د افغانستان نهو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سروبي او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د زنغوزۍ لږ یا ډېر حاصلات کېږي. خو د افغانستان په کچه د سوداګرۍ اصلي مارکیټ خوست کې دی. چارواکی وایي یوازې په خوست او پکتیا ولایتونو کې خواوشا 40,000 کسان د زنغوزۍ په کاروبار او راټولولو بوخت دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هری چهارشنبه پورس په درینیمو او د هری جمعه پورس په دونیمو بجو ل مشال رادیو واوري.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر درینیمو بجې کیدونکو د لړ خبرونه د ملي حمیر ساده نور.
په بلوچستان کې د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي یو شمېر صوبایي وزیرانو د اسمبلی غړو او اتحادیانو له وزیر اعلی جام کمال خان څخه د استعفا غوښتنه کړې. د بلوچستان د خزانه وزیر ظهور بولیدی پرون په کوټه کې خبري غونډې ته ویل چې له بلوچستان عوامي پارټي سره اړه لرونکو د صوبایي اسمبلی شاوخوا 15 غړو پر وزیر اعلی بې باوري څرګنده کړې. د استعفا غوښتنې په خبرګون کې وزیر اعلی ویلي چې که د بلوچستان عوامي ګوند اسمبلی ټول غړي او اتحادیان د پر ضد طریقې نه هله به استعفا ورکړي. وزیر اعظم عمران خان ویلی که په پندورا اسنادو کې ذکر شوی پاکستانیان سپینو خطرونو پر ضد به کاروایی نه کیږي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې کړې. عمران خان په عین حال کې ویل چې یو پلټنیزه څنګه جوړ کړې او کوڅو ګرمو ګرځول چینو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. د پاکستان مشهور ټوکمار او د ټلویزیون او سټیج اداکار عمر شریف جنازه نن ماسپښین 3 بجې د کراچۍ په کلیپټن پارک کې ادا شوه. عمر شریف د اکتوبر په 2 تر اوږدې ناروغۍ وروسته د 68 کالو په عمر کې وفات شو. د برتانیې یو ځانګړي پلاوی په کابل کې له طالب مشرانو سره په افغانستان کې د اوسني بشري بحران او له ښځو او انجونو سره د چلند په اړه بحث کړي. د برتانیې د بهرنیو چارو دفتر پرون ویل چې د سایمن ګاز په مشرۍ پلاوی له دې جنگ ځپلي هیواده د ترهګرۍ د روزنتون جوړېدو د مخنیوي په لارو چارو هم بحث وکړو. او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي مشقونه پیل کړي. انکره او باکو د ناګورنو کاراباخ د لانجمنې سیمې په سر د آذربایجان او ارمنیا له جګړې وروسته خپلې اړیکې پراخې کړي. ګډ پوځي مشقونه پرون پیل شو او د اکتوبر تر 8 به دوام وکړي.
اوریدونکو اوس هم راځو د مشال لډیو 19 پروګرام د مشال آنلاین ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو.
مینا او سلامونه. نن په افغانستان کې خبرلانو او رسنیو ته په مخ کې په پرتو خندونو غږیږو. دا به وګورو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د رسنیو ازادي تر کومه حده تړل شوې او آیا د راتلونکي لپاره څه هیله شته او کنه. زه بشیر ګواکم په مشال آنلاین خبرونه کې مو هرکلی کوم.
دا خبرونه تفصیل. افغان طالبان کابل ښار ته تر داخلي دو رستو دولس مشر دفتر ته ننوتی دي. د مشال ریډیو خبري الوی چې افغان طالبانو پرون
ماښام د 2021 کال د اگست 15 نیټه هغه ورځ چې وسلوال طالبان کابل ته ننوتل او واکې په خپل لاس کې واخیست. په دغه ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ابو زوبۍ ته وتلی و. په دې توګه د افغانستان واکمني یو ځل بیا د طالبانو لاس ته ولوېده. طالبان له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې هم پر افغانستان واکمن و. هغه مهال یې پر انټرنیټ او رسنیو بندیز لګولی و. خو کله چې په 2001 کال کې د امریکې په لاس حکومت چپه شو او دوی وسلوال جنگ شروع کړ نو رسنیو ته یې ډیر اهمیت ورک. دوی رسنیو سره ویډیوګانې او غږیز مواد شریکول او تصویرونه یې ورته لیږل. اوس چې دوی کابل ته ورغلی نو د رسنیو په اهمیت لا نور ډیر خبر دي. په لومړي سر کې کار دا وکړو چې د بیان ذبیح الله مجاهد خبری کانفرنس یا غونډه راوبلله. مجاهد ډیر کلونه له رسنیو سره یوازې د غږ په شریکولو خبرې کولې او دا لومړی ځل و چې خلکو یې مخ وکوت.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، کله هم مجاهد په دې خبری غونډه کې خبرلانو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ، خو له ګروسته پر خبرلانو سختی ډیره شوه. هغه عکس اخیستونکي او خبرلان وو اهل شول چې په کابل کې مظاهرو ته پوښښ ورکاوه. ځینې شخصي ټلویزیون چینلونو خپل نشرات کم کړل او په تکراری خپرونو یې ډیره تکیه پیل کړه. د افغانستان ملي ټلویزیون ته طالبان ورغلل، د خپرونو چارې سنبال کړې او خزینه خبریالان یې په کور کښېنولې. ځینو خو یې ټولنیزو رسنیو ته مخه کړه او د خپل کار په بندېدو یې خفګان او غصه وښوده. په دوی کې شبنم دوران هم و.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو اوري.
او د مشال آن لائن د خبرونه کوربه بشیر ګواکی دریاده بکو چې نن پکې پردې بحث لرو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک اخیستو وروسته رسنیو او خبرلانو ته کوم خنډونه په مخ کې دي. د اګست له 15 مخکې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی منتخب او جمهوري حکومت وو، په هغه کې رسنۍ آزادې وې. په زرګونو ورځپاڼو، مجلو، ریډیو چینلونو، تلویزیونونو او آنلاین خپرونو خپرونې درلودې. دوی په جار پر حکومت تنقید کولای شو. دغه مهال په زرګونو خبرلان په کار بوختو، خود طالبانو پر اتک سره د خبرلانو د نړیوال اتحادی یا انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیست د رپورټ تر مخه وزره هغه کسانو دندې له لاسه ورکړي چې د رسنیو سره په بیلابیلو برخو کې کار کوو. د دې رپورټ تر مخه دا هم سخته شوله چې خبرلان په حکومت نیوکه وکړي. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد د اګست په میاشت کې په یوه خبري غونډه کې کوښښ وکړ چې خبریالان قانع کړي چې ژوند او کار ته یې خطر نشته.
زموږ تعامل به د رسنیو سره د اصولو په چوکاټ کې وي، د رسنیزو اصولو په مبنا به بنا وي. موږ غواړو ټولې رسنۍ، خصوصي رسنۍ، هغه آزادې واوسیږي، خپلواکي واوسیږي، خپل بې پرې نشرات ته دوام ورکړي. او البته افغانستان کې اسلام مهم ارزښت ده. د اسلام د اصول خلاف او د اسلامي ارزښتونو خلاف نشرات په افغانستان کې کېدل دا به طبیعي خبره سره سنې زموږ سره نو منسيويږي. بنا ان د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې دنه ټول ازادي رسنۍ لري، اول څه آزاد راپورونه ورکي، آزاد پروګرامونه جوړ کړي، آزاد خبرونه وکړي.
د طالبانو په استازیتوب د ذبیح الله مجاهد دی خبرو افغان خبرلان نه دی ډډه کړی، او دا ځکه چې د هغه تر خبرو څو ورځې وروسته هم د اطلاعاتي روز او ورځپاڼې دوه خبرلان لومړی د طالبان لخوا بوتلل شو او بیا سخت ووهل شول. پر دوی تور پورې شو چې د ښځو هغې مظاهرې ته یې پوښښ ورکړی چې له طالبانو یې د کېدو اجازه نه واخیستې. خو دوی او د رسنیو د دفاع لپاره کارکوونکو دا تور بی بنیاده بلل دی او طالبان د رسنیو په خاموش کولو تورن کړی دی. دغه وهلو ټکولو ته په کتو په سلګونو خبریالان له افغانستانه وتلي او په غربي هیوادونو کې پناه اخیستي. هغوی چې پاتې دي له ورپېښو ګواښونو شکایت لري. همدغسې یو خبریال انیس الرحمن هم دی. نوموړي مشال آنلاین خبرونې ته وویل چې اوسمهال په افغانستان کې خبریالي کول د خپل ژوند سره لوبې کول دي.
دوی په لیکو کې یا د دوی چې کوم زیه په زیه طالبان ولاړ دي په کابل کې، یا د دوی چې کوم د امنیه قومندانان دي په مختلفو ولسوالیو کې یا په مختلفو ځایونو کې، نو په د میډیا سره ډیر فرانکلی نه دي، د میډیا سره ډیر ملګرتیا نه لري. د میډیا چې ځانو ته خبريال معرفي کین یو حساسیت د سره وخه. زه د غسمی نوم نه اخلم ځکه چې زه نه غواړم چې هغه مشخص شي. نو زلاړم نو ما ته یو د چې زه غواړم اجازه می ترخصه وایم چې د دې زه یو څه عکسونه اخلم، ویډیو کوم، نو مزان مې ته که څه هم معرفي کړو. نو ما ته وایو تاسو نه د تاسو نه غټ جاسوسان نور نشته دی او د حالات تاسو خراب کړی دي. نقطه شته چې خفم شو ما وته مې ویل چې مولوی صاحب تاسو چې هر څه وایز اماغه نشروم مخکې چې تاسو ویل دي موږ هماغه نشر کړی دي تنن ما سره د خپل زړه خبرې وکړه تنن ما سره د اماغه د خپل د امارت اسلامي خبرې وکړه زه به امدغه چې دې نشر کما خو من سره بد وضعیت وشو په هغه ځای کې چې بیا ډزې هم شوې من سره کارډونه هم وو او په ملا باندې چې ما یو گزار هم خور د طالبانو نو کار ډیر سخت شوی دی انتهایی کار سخت شوی دی
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو غواړي.
بالکل اوریدونکو تاسو لمه بشیر ګواک سره له مشال رادیو د بیان ازادي پاړه مشال آنلاین خبرونه اوري. دا او زموږ نورو خبرونه ته په مشال رادیو ډاٹ کام د مشال په وړیا موبایل اپ د مشال ریډیو له انستګرام، ټویټر او فیسبوک هم لاسرسي پیدا کولای شي. تاسو دغه ته سر ورخکار کړی خو همحال به موږ په مشال آنلاین خبرونه کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د رسنیو خراب حالت په اړه بحث دوام ورکړو. اوردون کوکل چې طالبان د اگست په نیمه کې کابل ته ننوتل نو په سلګونو خبرلان له افغانستان بهرنیو هیوادونو ته د سرپناه لپاره لاړل. په دوی کې د کابل پریس په نامه د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې مشر عزیز تسل هم ده. نوموړی وایي د افغان رسنیو لپاره یې هیڅ هیله نه ده پاتې ځکه چې په وینا یې نه خبرلان د خپل خوښې رپورټونه جوړولی شي او نه هم د خپل حقونو لپاره مظاهره کولای شي.
زما لپاره د افغانستان رسنۍ نور په هشتي په نشتی حساب دي مطلب د مرغ په نږدې راتلونکي پر رسنۍ هغه رسنۍ چې هغه آزاد فعالیت کوي هغه به ډېرې بند شي. یو شمیر به د اقتصادي ضربې له کبله وتړل شي، یو شمیر چې هغه خپل ځان نشي سانسورولی دې له کبله به وتړل شي. دې ډول خو حکومت نه کیږي. که ته زما د بیان د ازادۍ حق اخلي دا شلو کلونو کې چې موږ څومره واده وکړله، څومره دې رسنیو کیفیت او کمیت کې بدلون راغی، د دغه هر څه ورانول یا هر څه درول دا نه جبرانیدونکې خبره ده. نو هیله به دایي چې طالبان د رسنیو پر وړاندې د خپلې پالیسیو تغییر وکړي او یا سره ورباندې غور وکړي.
اوریدونکو له همدې سره له مشال ریډیو د بیان ازادي پاړه مشال آنلاین خبرونه ختمه شو. زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام سازونه زنجیرونه تا دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکار شاهین بنیرې وړاندې کوي.
ستړي مشه شاهین بنیری مو په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون نو وروسته د هنرمندانو او موسیقارانو یو شمیر کورنۍ یو ځل بیا پېښور ته په کډه راغلي دي. د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګه وایي که تماس ورسره ونیول شي نو مرستې به ورسره وکړي. د نن په خپرونه کې په دغه موضوع خبرې کوو. په پیښور کې هنري او ادبي ټولنې وایي چې دغلته له افغانستانه بې کوره شوي هنرمندان او سندرغاړي د ډېرو ستونزو سره مخ دي او د رسمي اسنادو د نشتوالي له کبله ورسره د سرکاري ادارو لخوا مرستې هم نه کیږي. دا سندرغاړي یو ځل د 1980 په لسیزه کې پیښور ته راغلي وو خو بیا ستانه شو او اوس چې بیا د بندیزونو سره مخ دي نو د نړۍ د نورو ښارونو په رنګ د کوټې او پیښور مخه نیولې ده. پدغاړه په پیښور کې لیکوال فطرت یوسفزی وایي
دلته پښتونخوا کې اوس دا صورت حال دی چې سونم د آرټستانو یا د هنرمندانو طبقې دلته راغلي دي، ناغي په داسې حالتونو کې راغلي دي چې هلته ډک دالانونه ډک کورونه او خپل مال اسباب هر څه یې پرېښې دي په دوو دوو جوړو کپڑو کې او په یو یو جوړه پیزارونو کې راغلي دي او په لاس کې هېڅ څیز نشته. اوس نو دلته ورته د ژوند په حواله ورته ډېرې ستونزې دي، نه ور سره مطلب د روټۍ پیسې شته، نه ور سره د اوسېدو لپاره داسې څه وسیلې شته چې هغوی په خپل ضرورتونه پوره کړي. دلته کې هېڅ چا سره پېژندګلوي وي نو هغوی سره اوس اوسي او په یو ډېر محتاط طریقه باندې دلته ژوند تېروي او د ډېرو سختو سره مخ دي. د حکومتي چارواکو لخوا فلحال د دې لپاره داسې خاص پروګرام نشته او په ذاتي توګه باندې مطلب ځینې تنظیمونو چې کوم د هنرمندانو تنظیم دی یا دلته کې کوم سوشل سماجي تنظیمونه دي نو هغې ورسره په خپل یو ذاتي پی آر باندې مطلب مرستې کړي دي او سهولتونه او ترتیبونه یې ورته برابر کړي دي. خو د حکومت یا د پاکستاني سرکار لخوا دې سره داسې خاص امدادونه نه دي شوي په دې حواله باندې.
لیکوال او د کلتوري چارو په شیرالم شینواری وایي چې په تاریخي توګه د پیښور او کابل هنرمندانو تل یو بلا زده کړې کړې دي او کله چې د 1980 په لسیزه کې پیښور ته افغان سندرغاړي او هنرمندان راغلل نو ادبي او کلتوري هلې ځلې ډېرې شوې او په پیښور ښار کې د موسیقي د زده کړو مرکزونه پرانستل شو. نو موږ وایي هغه وخت پر سر حکومت مرسته کړې وه، نو باید اوس هم لپامه ونه غورځوي ځکه چې جبا هنر او ادب د ټولو شریک دی.
د روس د جنگ دوران کې چې کوم مهاجرین پښتانه پېښور ته راغلي یا نور خوښه زموږ قبایلي علاقو ته راغلي نو دوی ځان سره خپل رنګ د پښتنو کلچر هم راوړي، صرف دا نه وه چې هغوی خانقانې راوړي وجودونه یې راوړو بلکې خپل وجود سره د مینې ټول رنګونه چې په هغې کې موسیقي مو او موسیقي آلات مو د هغې خوند او رنګ او موزان له دا یې هم راوړی وو. په دې کې چې کوم پښتانه فنکارانو لکه شولي او کمرګل او داسې نور بلاډر فنکاران دا پېښور ته راغلي وو او دوی په پېښور کې مشت شوي وو او دوی خپل د فن سکولونه هم کولو کړي وو. لکه دا به ووایم چې په پېښور کې صدر کې تاکال کې بورډ بازار کې د پېښور په نورو ځایونو کې خاص کر د ډبګری بازار کې بیا هغه پښتانه اوسېدل چې چا به زده کړه کوله د نوي فنکاران به چې واټستان به وغې زموږ د پېښور د فنکارانو نه تقریبا یو پوره نسل چې کوم دی زده کړه کړی ده. دا خبره هم شوې وه چې ټلویزیون باندې او په ریډیو باندې دې فنکارانو ته دې آرټسټانو ته یو پوره موقع ورکړی شوی وه چې خپل فن مظاهره وکړي.
په کوټه کې سړنکار ډاکټر لیاقت تابان بیا وایي چې د افغانستان موسیقي ډیره غنی ده او وخت په وخت د کابل واکمنانو ډاډګر نه کړی ده. نوموړي ځاتوي کچره د افغانستان او پیښور او کوټه د هنرمندانو ترمنځ اړیکې پیاوړې شي او دوی ته لیو بلا د زده کړو موقع برابرې شي نو د سیمه موسیقي او ادب نور پرمختګ هم کولی شي. ډاکټر لیاقت تابان په افغانستان کې د جدید موسیقي مزل ته صدا سيګوري.
په افغانستان کې د جدید موسیقي یا چې موږ ته د کلاسیکی موسیقي کوم بنیاد چې دی یا بنسټ چې کوم دی د نواب شیر علی خان په دوره کې په کال 1868 کې چې دی د محمد زوی د کورنۍ بادشاه او د ته په وخت کې شول سو د هند څخه د لوی هند څخه لوی موسیقاران هنرمندان او سازینه را وغوښتلو او لومړی واره د افغانستان چې کوم ارګ دی بادشاه چې کوم محل دی الته واړول دوی بیا د کوچه خرابات په نامه د دوی د پاره یو ځانګړی محله جوړ کړل چې اوس هم وجود لري. نو دا هغه بنیاد دی چې د ځای څخه د پښتو موسیقي د افغاني موسیقي بنسټ شول کیږي. د دې څخه چې بیا کومه دوره راغلی ده په هغه کې موسیقي ډیره وده کړې ده، خصوصا د خان امان الله خان دوره د خپل هم چولو بیخی د موسیقي شوقینو د بابا او دا په دوره کې امیر حبیب الله خان امیر عبدالرحمن خان په دوره کې موسیقي ډیره وده وکړه. د بعد د ظاهر شاه په دوره کې چولو د موسیقي چې کوم دغه سکولونه ولو هغه پرانستل سلو او د داود خان په دوره کې چې دی بیا په هر مکتب کې چې دی یو مضمون په توګه شامل اسوله.
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د هنرمندانو د مرستې او ډاډګرنې لپاره په یو شمیر پروژو کار روان کړی دی. د صوبې د کلتور د څانګې مشر اجمل خان وایي دوی ته لا د بېکورشو هنرمندانو پوره شمېره نه ده معلومه. نوموړي زیاتوي کچرې دا هنرمندان ورسره رابطه ونیسي نو ارومرو به ورسره مرسته کوي. نوموړی نور وایي
سره جمعه سره خو څه پورې یو آرټس یو هنر دا ورسره چې کوم کوم درته راغلي دي زمونږ کې پیکیتا یا اوټ اف کې پیکې نو ما سره اوس پورې رابطه نه کړې چې څوک رابطه وکړي څوک مو سره چاته سین ان شاء الله هم غلطي وو چې په اړه طریقه باندې نو دا دې زمونږ سهار لو خو اوس پورې چا کانټاکټ نه کړم سره ایک خدا چې دې خو لیګل راغلي دا خو نه چې لیګل راغلي پاسپورت دې سره فرشتي ارسو سره چې جلد شي موږ په تاسو کې نو موږ دې له خبر شو دې تاسو مشکلاتي یا دې تاسو عذرې نه و ان شاء الله مو ته هنتو کړو تاسو خو دې افغانستان هو تاسو ګور نه مو نه تاسو نورې نورې لکه بل شي راغلي دې غدي باندې خو پر پارنس په ټي وي کې مو ته دمو ټي وي ته موږ لیګل ډیفرنس موږ دمو لیګل دې خو چې موږ سره څو کرا ته او ان شاء الله موږ مو ته سره پلیٹ فارم جوړو ان شاء الله دی دا شانو پر زمونږ دفتر هم ډایریکټ اپ کلچر دی په اړین ټایم د نمبر هم په نمبر کانټاکټ کول شي کوم تاسو پر لدا چې کانټاکټ کوم سمو سره نه ساته دی اوس
اوریدونکو دا واز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نور معلوماتو سر رازو تر هغه خپل کوربا شاهین ګوندری له اجازه ورکه د الله پامان I'm not afraid to die.